په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لا هم د شپې پایل سوې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوي څلرمه د جنوري میاشتې څلرویشتمه. په خبری راپورونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی او ځینې نور لوړپوړي امریکایي چارواکي ناروې کې دي څو د طالبانو له استازو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له بهر میشتو افغانانو سره وکتل.
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه لا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروې له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی.
ځینو کسانو انتقاد کړی چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کېږي،
په شفافیت ډول نه توضیح کېږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرستې ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت یې ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه خسته.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې وغوښتل چې د اوکراین په مسله کې له احتیاط څخه کار واخلي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل سوې نن هم دوام کوي او د بیلابیلو غربي هیوادونو چارواکي له طالبانو سره بحث تکشینی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پرونۍ بریا سره شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې پر یوه زندان په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي دي. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازی بنن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبه پوره سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیوه وګړي پکې اوسي پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه سوي وه. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپله ټلګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په وژل سوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
کرکټ ملي لوبډلي نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې کوشش کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلۍ کولی شي چې نیک په دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روانه جنوري میاشت په 15 نیټه ترسره کړي.
د 2023 لدی کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 180 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وجلسو کسانو شمیر 114 دی شته پورته سوی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې کړی ده. د پنځمه نه وخت ته باندې سلو افراطي وسلوولو په حسکه شر کې پر یو زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشی کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش 4 اتیا غړي او 45 کورد جنگیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل شوي دي. دا لیکلی چې سوریې درې کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه. لومړی وار دی چې د دې ډلې جنگیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په حسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه 10 ملکیان هم وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي چې نوم یې نه داخیستل سوي دا نه دي ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي دوه، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي یوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3.
خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل او د هوا د حالاتو اټکل نه هم خبر سوی. اوس ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړې استازي او ځین نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروې کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. ټوماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپل اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډونه حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخ ته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تاماس ویست وایي د ناروې له دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان یې د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. تاماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي، چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګنیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماتان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی به له امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشې کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15مې هلته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړۍ ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همداراز د مشورو په دوام تاکید وشو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت حمایت کاوه، د حکومت حمایت کاوه، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمې څخه ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دې ناستې په اړه ګڼ غبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروې کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروې ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. له هغې ډلې د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګې د ناروې د ښي اړخي اف آر پی ګوند مشرې سیلوی لیستاوک په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 5 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 1,90,000 امریکایي ډالره دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشرې سیلوی لیستاوک له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپله هر څه واضح کوي.
ومردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروې کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ځینې معترضې ښځې، د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اوسلو له غونډې ډېره تمه نه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هیواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې او په خبره د اوسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماما نه سي، خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اوسلو له ناستې سره هم مهاله یو شمېر معترضې میرمنې، د بشري حقونو ځینې فعالان او یو شمېر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هیوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته وویل،
د قسمت نشست اوسلو متاسفانه
له بده مرغه د اوسلو د ناستې پایلو ته ډېره تمه نشته. دغه راز ناستو خینه تا پاکتو ناروې هیواد تر ډیره اسانچاري هیواد دی. له همدې امله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروې له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
د بشري حقونو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې امله به یې اغیز نه وي.
زما په فکر د ناروې کنفرانس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي ښودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ ته طالبان نورمال او
خیلی
جهان است. اغلی یفتلی ادعا کوي چې هغو کسانو چې په دغه ناسته کې د مدني ټولنو او ځینو ادارو په استازیتوب ګډون کړی، ځینې هغه څیرې دي چې په دې وروستیو کې په یو ډول له طالبانو ملاتړ او هغوی ته لابیتوب کړی. د اوسلو د ناستې په باب دا ناهیلي په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راوروسته له شته کړکېچن حالت څخه د وتو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې اندي چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل،
هغه شي چې اوس موږ ته ښکاره شوي دي دا دی چې طالبان دریسته کوم بدلون نه راځي. طالبان اوس اوسلو ته تللی دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریځ په خپله معیارونه استوار دي.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرطې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اوسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کانفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي چې هلته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې د تورلیستونو نه ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروی هیواد کې د مختلفو افغان شخصیتونو سره سي تجارب لري، مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره سي.
ناروی اروپایي هیواد دی خو د اروپایي ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدو کاتو ته پکې زمينه سازي شوې. ویل شوي چې دا غونډه به درې ورځې وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. یو افغان شعر امریکایي زده کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا محبی په نوم د یولسم ټولګي د یوې افغان زده کوونکي په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو، کله چې محبی په سپتمبر میاشت کې خبره سوه چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه: زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي: کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي: ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟ نجلۍ ولې باید کار وکړي؟ نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري؟ د مقالې د لیکوال په وینا دا شعر د امریکا په ساندیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد تیموټی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلی چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي یوې زده کوونکې ډیانا راید نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان جونې د دې لپاره یوه الګو دي. یورو ایشیا ریویو خپرونې د طالبانو هغې پرېکړې ته کتلي چې وایي د ځانمرګو لپاره ځانګړی لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پرېکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کیږي. مقالې د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي یو نیم لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوې چې پکښې راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا سل ځانمرګي بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې شاوخوا 2500 حملې کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډېره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدنی فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدنی فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتګ سره بشري مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې په رښتینې ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره بر اقارب
طالبان دم رسی خپل خپلوانو ته ویشي، دم رسی خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي، خلک لوګي سره مخ دي، خلک بل لوګي مري او حق حق دار ته نه رسیږي.
و موږ غوښتل چې د شوی او ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو، خو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د وروستیو اورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولي. د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي.
55 کلن قمرالدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستیو اورښتونو سخت زیان رسولی. دی وایي په وروستۍ واوره کې د ده د کور چت راغورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمرالدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی و اداري مرستیال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را په دېخوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 204 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو اورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
او سم یو بهرنی مسئله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیوونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ. انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. د روسیې لخوا په اشغال شوې کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیزو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیوونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوه بېګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه.
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دي. نو اوس که دا پیل شي د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرفه کړي. آن د دې ترڅنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له لویدیز غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي. زیلینسکي استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې د اوس بندیزونه نه لګوي. د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بي ایس تلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنی د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست نور مسائل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبې پر سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانی په نتیجه کې وژل شوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. چارواکي وایي چې د